پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. و پوره چې د افغانستان سولې عالي شورا وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د یوې موافقې امکان شته. د سولې عالي شورا دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې هیله وښوده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. دغه راز نن د شکنجي له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو هم د څو قربانیانو حال اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بېرته پرانیستل شول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې وسلوالو د پولیسو پر مرکز حمله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن یې په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي دي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنګټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د امریکا پوځ په خپل اعلامیه کې د وژل سویو سرتیرو د وژنې د علت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. پیلامیه کې ویل سوي تر هغو چې د دغو سرتیرو کورنیو ته احوال نیوي ورکول سوی د هغوی بشپړ هویت نه روښانوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو، نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوری کړی دی. عادلي راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیست غونډه کې وکړه. دغه نوې ډله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په سپارښتنه جوړه سوې چې افغانستان او هسپانیا یې مشري کوي. عادلي راز وویل چې افغانانو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او په دې درد تر نورو ښه پوهیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز ویلي چې د تروریزم دوام د بشري حقونو او اساسي ازادیو د خوندیتوب چارې او د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو 15 ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسیدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. دوی شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ورځنی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته بیرته پرانیستل شول.
د محل خلکو همکاري باندې جرګه او مرکې مو وکولې، تل دننه اجازه وکړه او ټول ښوونځي پرانیست، یعنې په نورمال شکل باندې درسي بهیر روان دی. دا اوس په خپل ځای کې
ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي لیک لوست کوي. تر دې مخکې د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې هم په همدغه سي اعتراض کې د اتو ښوونځیو دروازې تړل سوي وي، خو هغه ښوونځي هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته بیرته پرانیستل شول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یو مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلوالو جګړه سوې ده. په دې پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل چې په دې حمله کې چې نن په لورالایي کې سوې یو پولیس ټپي سوی هم دی. طارق وایي چې دوو ځانمرګو برید کوونکو په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولي او دریم تن د پولیسو لخوا وژل سوی دی. پاکستاني طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوي ډیلي کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسل کې وسوې چې د تجارت او تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي. د دوړو مشرانو د کتنې په اړه سم د لاسه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن وخت له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وخت هندوستان ته ورسې، تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او افغانستان ته تللی وو. ته په داسل کې ده چې په پام کې د رواني اونۍ په وروستوي کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په جاپان کې د نړۍ د 16 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې وګوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلينسكي راتلونکي ونی کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کانفرنس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اوکرين د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د جولای له لومړۍ تر درېیمې به زيلينسكي د کاناډا له صدر اعظم جستن ترودو، د بهرنیو چارو وزیر کريستيا فريلاند، د پارلمان له غړو او د تجارانو له استازو سره وګوري. د اوکرين ولسمشر به په تورنټو کې د اوکرين د اصلاحاتو په نوم کانفرنس کې هم برخه واخلي چې د کاناډا او اوکرين په کوربه توب د جولای پر دویمه پیلېږي. په دغه کانفرنس کې به تر 300 زیات کسان برخه واخلي چې په هغوی کې به د بهرنیو چارو وزیران، د نړیوالو ادارو مشران او د مدني ټولنې فعالان شامل وي. په دغه کانفرنس کې به د اوکرين د اصلاحاتو د پروسې په اړه بحث وسي. زيلينسكي د مې میاشتې پر 6مه د اوکرين د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي. د دې مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په برمنګهم ښار کې وسي. پرون دغه مسابقه په لړ کې انګلستان د استرالیا پر وړاندې ماتې وخوړله.
له سلام احمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای دی هلمند چې په څه باندې 2 میاشتو کې طالبانو سره د سولې تړون وشي.
I hope we have a peace deal before September 1st.
د افغانستان د سولې عالی شورا هم هلمند ده او وای ک بین الافغانی خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون کې د تړون امکان هم شته. نن د شکنجه له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو د څو قربانیانو حال اخیستی.
یو دوه ورځې ډېر وهل ما ته وې تا لاس رئیس بوت له ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه ډېر ترې تالو ووهلم صاحب.
د افغانستان د ولس جرګې د ریاست لپاره بیا د انتخاباتو لړۍ پیل شوې. له دې حاله مو هم خبرو. هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او دغه راز له هندي چارواکو سره د خبرو له جزئیاته به هم خبر شئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیزه خبرونه مه هیروئ. ازادي رادیو او ریپټو لا افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 صفه صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې شورا وایي کله د افغانانو ترمن د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي د امکان شته چې د سولې تړون هم ژر وشي. دغه څرګندونې د سولې د شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپو د تیرې ورځې د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې وی ویل د هلمند چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنی په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. پومپیو دغه هیله داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د سول لپاره د غزان غړی استاد زلمی خلیل زاد به د راتلونکو شنبه په ورځ بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره ووم دور خبري امپایل کړي. د موضوع د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سډیو سره د اکرام صاحب د مایک پومپیو دغه څرګندونو وروسته په کابل کې چارواکو څه ویل په تیر بیا د سول علي شورا.
ډېر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ باندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې پیلېږي. او تازه دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغان سولې په اړه څرګندونې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د معمول سره سم دغه ناست او د ښاغلي پامپیو څرګندونو ته هیله مندي لري. د سولې د عالي شورا جاوید نن ازدی راډیو ته ویل چې دوی هیله لري چې د قطر ووم پړاو خبرې به د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لامل شي.
نو زه فکر کوم چې مهم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په ډیر تیزی مونږ یو موافقه ته ورسیږو. مزمون هیله مندي هم ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
نوری صاحب، تیر ورځ دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر لومړی نیټه پورې یعنی پراتلونکو څو باندې دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړه ته رسیدو هیله لري. خغلی پامپیو ویل په دغه چې د افغانستان خاوره باید نور هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مساوي دی نهایي کېدو ته نږدې شوې دي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission set.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې له ترګرې سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او وربند هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مای پامپی ویل چې تر اوسه هیڅ څه نه هیڅ وی نه دي. ل دې خبري کرانس نوروز ته خغلی پامپی ول ولسمشر اشرف غنی او همدارس ل اجرایی رئیس عبدالله سره هم وکتل او ویل چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري خبراتور میستا راکاگی. نوموړی ول د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ د افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. په دغه خبرو کې خغلی پامپیو پاکستان ته هم اشاره وکړه، د پاکستان همکاري ته د افغانستان د سولې په برخه کې ویل چې اوس وخت را رسیدل چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د پداسال کې د ټاکل شوی د سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تقریبا شاوخوا څلور نیم کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. نوري صاحب، موږ چې د افغان ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره وغږیدو، د دغه سفر د اجنډا په اړه باندې وویل چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلق نړیوال اوس د تعامده د تر څو څلوېش کلن بحران ته د پای ټکی کېږي، او باید ولدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
نوري صاحب، تازه خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانستې په هدف باندې اسلام آباد ته یو ډیر هیلمند دي چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې د افغان ولسمشر په توګه لوړی څو میاشتې وروسته پاکستان ته سفر وکړی او خوروسه د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې او ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو تګ راتګ کم شو. دا ځل پاکستان هم ویل دي چې د پاکستانی چارواکو چې پاکستان ته به د ولسمشر سفر چي وي دا به تشریفاتي نه وي او په بیلابیلو مسایلو باندې به جدي بحثونه وشي. بلې نو رسې
بلې کرام الله کرام له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو، و امر دل چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې د افغانانو ترمن د سولې مخامخ خبرې جر پایل شي، د امکان هم شته چې د سولې تړون جر وشي. د سولې شورا دغه څرګندونه ورسله هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون کابل ته په ناڅاپي سفر کې هیله و خو ده چې په راتلونکو څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې پیل کړي. دغه راز ټاکل شوې چې افغان ولسمشر اشرف غني هم سبا اسلام آباد تلار شهغه هواد تا چه ده افغانستان ده سولی پا پروسه که ویلکی گی مهم رول لوبا ولی شی. خو پا افغانستان که ده ولس جرگی ده ریاست پر سر ده راپورت شوی جنجال موضوع تا مخه کهو همداشه با ده ولس جرگی لزایده ازادی رادیو خبریال نجاسافه را سرده نن بیا ده ولس جرگی ده ریاست لپاره انتخابات پیل شوی دی. نجا جان، انتخابات څه ډول پیل شوی؟ بیا څو تنه درېدلې دي د ریاست څوکۍ لپاره؟
ډېره مننه نوري صاحب. وروسته له هغه چې تېره ورځ د جاوید جیهون او میرافغان صافي ترمنځ ټاکنې د نتیجې پای ته ورسېدلې، نن بیا ځلې درېیم پړاو ټاکنې روانې دي او دغو ټاکنو ته خانقا رضایی، خان محمد وردک، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ولاړ دي. کچری دوی نن بیا هم کومې نتیجې ته ونه رسیږي، ټاکنې به نن دویم پړاو ته ځي او بیا به د دوو غوره کاندیدانو ترمنځ سیالي کېږي. خو په ټوله کې د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که دویم پړاو کې بیا هم څوک بریالي نه شي، انتخابات به د هغو غړیو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په تیرو دورو کې د رایو فیصدي لوړه وه. که په څلورم دور انتخاباتو کې بیا هم دوه کاندیدان د حاضرو غړیو د رایو اکثریت ترلاسه نه کړي، کوم کاندید چې ډېرې رایې وړي د رد یا تایید لپاره به علني رای ګیری کېږي او انتخابات به ترسره کېږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له هغې ډلې بیا رمضان بشردوست په وکیلانو تور ولګوه چې د رای ورکولو لپاره پیسې اخیستي او نننۍ ټاکنې هم غیر قانوني وبللې. دغه ټاکنې که څه هم جنجالي دي خو بیا هم روانې دي او تر راتلونکو شیبو پورې به نتیجه معلومه شي.
نن ججان څومره وکیلان حضور لري او تاسو چالت غږیدلی یاست؟ یعنی فکر کوي چې انتخابات به بیا هم هغه پخوانی جنجال ته ور وګرځي؟ یعنی د لومړي ځل لپاره چې میر رحمان رحماني د بری ادا کړی و هغه به بیا هم مطرح شي؟
بل یوسف موږ له یو شمېر وکیلانو سره چې خبرې وکړې دوی نظر دا و چې انتخابات به بیا هم جنجالی وي او دویم پړاو ته به شي او په دریم پړاو کې هم ممکن دوی کومې نتیجې ته ونه رسېږي، ځکه د دوی ترمنځ لانجې اوس هم په خپل ځای دي او دغه ستونزې نه دي هوارې شوي.
بلې نجس افیل تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبریاله و چې د افغانستان د ولسی جرګې زید د جرګې د ریاست لپاره د نننې درمزلي انتخاباتو نور حال راکو. ازادي رادیو اوري د نننې انتخاباتو لورستي نتیجې به مو هم خبر کړو. اوس د اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د هلمند د کرنې ریاست وای په دغه ولادت کې په لومړي ځل د کیلو نیلګیو مثبته نتیجه ورکړي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو نن ازادي رادیو ته ول ټاکل سوی لدی ورسته په دغه ولادت کې د کیلو باغونه زیات سي.
دغه تحقیق چې موږ شروع کړی دی د دې توافق د ابو هوا سره وګورو چې نتیجه ورکړي، بیا موږ د کیلو دوه اخو د کان محور ته ودرته د جکانانو په لاس کې ورکو، د کان محور ته دغه څخه تجارتي باغونه جوړ کو او دوی د همدې څخه تکثیر په تکریته
ول جدي استفاده وکړه. د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان ته له پاکستان څخه په سلګونو ټنه کېله وارديږي. د فراده سوداګری او پنګونې ریاستوي له دغه ولایت نه دوه موټره هندواني د آذربایجان پلازمینې باکو ته رسیدلې. د یاد ریاست اجرایوي امیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل په دغه ولایت کې د هندوانو حاصلات زیات وو خو د خرڅلاو بازار یې نه درلود.
ګپ خوبې چې ساونتن دو موټره به طور نمایشی دو موتر تربوز آذربایجان صادر کرده. خوشبختانه امروز به شهر باکو رسید.
خغل نورزی زیاتوی سکل په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات شاوخوا 1,000,000 ټنو ته رسیدل. او د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنۍ اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو اروپایي یورو یو نوي افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو یو افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدارې 1,180 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو او اوریدل. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ځینو نور راپورونو ته مخه کړو او سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو، مخکې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. له کابل هم نوې ډلې ته لاړ او هلته هم د هندي چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي، دلته په سټوډیو کې راسره دی. ملالۍ جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې کوي؟
نوري صاحب راپورونه وایي چې مایک پومپیو بل نارندر مودي سره د هندوستان د دفاعي او انرژي په برخه کې له روسیا او ایران سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. امریکا پر روسیا او ایران دواړو بندیزونه لګولې دي. هندوستان ته د مودي تر سفر مخکې هندوستان پر 28 امریکایي تولیداتو لوړې تعرفې وضع کړې وې. دا کار یې په غبرګون کې وکړ کله چې واشنگټن له نوې ډیلي څخه یو شمېر سوداګریز امتیازات واخیستل.
بله،
آیا دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ سوداګریزې اړیکې لږ څه ترنګلې شوې دي؟
نورې سیب د سوداګرۍ په برخه کې په دې وروستیو کې ځینې تغیرات وینو، لکه هندوستان د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون پر نورو تولیداتو د جون په 14مه تعرفه زیاته کړه، او د ټرمپ ادارې د هندوستان د المونیمو او اوسپنې پر تولیداتو تعرفه زیاته کړه. خو د سوداګرۍ په برخه کې پر دغو وروستیو تعولاتو سربیره امریکا او هندوستان د یو بل ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي. هندي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په ګډون پر ستراتیژیکو او سیاسي مسایلو له واشنگتن سره د نظر ډیر توپیر نه لري. نو دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې له احتیاطه کار واخلي.
ټاکل شوی چې نریندر مودي د جی شل یعنی د اقتصادي سترو هیوادونو د سرمشریز په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم وویني. آیا د هغه اس څلور سوه دفاعي سیستم په اړه به هم خبرې وکړي چې هند غواړي له روسیې وپیري؟
هو، واشنگتن مخکې په دې اړه خپلې څرګندونې کړې. راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکي شایي د هندوستان د هغه پلان په اړه هم خبرې وکړي چې غواړي له روسیې څخه اس څلور سوه هوایي دفاعي سیستم وپیري. واشنگتن له تیرو دوو کلونو راهیسې په دفاعي برخه کې د هندوستان تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، او په همدې حال کې د هندوستان او امریکا ترمنځ سوداګري هم دوامداره زیاته سوې ده، او له کاله یو نیم سل میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده.
بله، ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري، نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. دغه نړیواله ورځ لمانځنه یو فرصت ته چې خلکو ته دغه ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي، او دغه نړیواله ستونزې د لمانځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت د لاسته راوړنې پیاوړې او همې ستاینه وشي. دا ورځ د افغانستان د نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لمانځل کیږي، په هغه هیواد کې چې ډیری قربانیان لري. هم بندیانو سره د افغانستان په زندانونو کې د ناوړه چلند شکایتونه شوي، او هم د وسلوالو مخالفینو له لوري چې هغه کسان نیول شوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بد سلوک څخه ګیله کړې ده، شکایت کړی دی. خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا وایي چې په دې هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شوي یا بندي شو ځورونه تر اوسه روانه ده، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د دې سازمان مشر لال ګل ازادي راډیو ته وکړه، او وی ویل هم د افغانستان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. فیروز عزیزی پر رپورټ لري.
زمان ګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی، او درې میاشتې چې ورسره وو هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې یې ډېر ووهل، ما ترې تا لاس رئیس بوت له ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه ډېر په ډېر څالو یې ووهلم صاحب ته په ژړا کوچې مې لږ درد ساده لږ وه جای بوسي درد صحیح په لاټ څهسم دا څلې مې لږ لږ څوخ کوي چې وده
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او ځورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، او دوی د بدني ځورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لورې د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله، او وی ویل چې آن د زورولو لارې اطلاع ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا شکایت شکایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته ګڼستون جوړ شوی دی. ندا محمد وایي سیمه ایز پولیس وو او په اورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. دی وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لا یې هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
د فتاور دی باندې یو 500 ورځې دلته باندې وم چې ظلم وکړځه چې وای په ما باندې وسو سر دې مغل نگانه ماسو او هلم راکړم دونه باندې خانه تیر کړم.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ویدا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بنديانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د سمنګان ولایت شورا یو شمیر غړي وایي وسلوال طالبان د دې ولایت د درې سوب د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغاني باج اخلي. خو طالبانو بیا ویلي چې د شریعت له مخې له هغو کسانو پیسې د مالیې په توګه راټولوي چې له دغه کان څخه ګټه پورته کوي. نور حال له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پر راپور کې.
په سمنګان کې د ولایتي شورا غړي د دولت ضد جنگیالي یعنی وسلوال طالبان په درې صفه پایین او درې صفه بالا ولسوالیو کې د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغانیو باج اخیستنه تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان له درې صفه ولسوالیو څخه بلخ ته د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه هر میاشت څه باندې 12 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د ولایتي شورا مشر وویل چې طالبان د ډبرو سکرو د انتقال د هر موټر لا چلاونکي څخه په میاشت کې 8000 افغانۍ باج اخلي او دا پیسې کور نکړل شي موټر چلاونکي د طالبان لوخه برمته کیږي. هغه زیاته کړه هر میاشت له هر موټر څخه 8000 افغانۍ اخلي. په میاشت کې سلګونه موټر تګ را تک کوي. فی موټر چلاونکي په 8000 افغانۍ ورکولو مجبور دی. د تور او درې صف له قانون څخه په میاشت کې 1500 موټر د ډبرو د سکرو انتقال ترسره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا د مشر په خبره چې وسلوال طالبان په دغه ولایت کې خپل ټول جنگي او مالی امکانات په هغو پیسو مهیا کوي کوم چې د درې صف د قانون څخه یې د باج په توګه اخلي او یا یې هم د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو له اختطاف وروسته لاغوی ترلاسه کوي. د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي رادیو ته داسې وویل. دو ورځې د مخې د کوهریک په سیمه کې سروېخت موټر ودرول. د موټر له هر چلوونکي 14 افغانۍ واخیستل او بیا یې خوشی کړل. د درې صف لاره په بشپړ ډول د طالب وسلوالو په ولکه کې ده او دولت هم هیڅ ډول عکس العمل نه ښایي. سرپیره پر دې چې د سمنګان ولایتي شورا غړي محلي چارواکي د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ د غزیدل لارې د امنیت په نه تامینولو تورنوي. خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د یادې ستونزې د حل په خاطر به ډېر ژر پوځي عملیات پلي کړي. د سمنګان د پولیسو ویان هاشم بیان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې ناقانونه وسلوال او طالبان د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ لاره کې فعال دي.
دولت یا دوزا این موضوعات دامن میزنه سو استفاده میکنه. این موضوع دیگه ما در ماه آینده با تشکیل مسای کلوردوی 209 شوین یک چند نقطه را تثبیت کرده که عملیات گسترده را اجرا میکنه.
د سمنګان دی ولی ویان صدیق عزیزی وایي چې د درې صف په لاره د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو څخه د طالبانو لخوا د باج اخیستنې په تړاو یې کتبي شکایت نه دی ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
زمانو سلیم نور افغان معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت څنګه ورسره نه تاسو سره تماس کیم. زمون په ورسره کې خصوص چې د پکتیا په سطحه خون کوتا نمبر نه دي توضیح شوی. اول به نمبر توضیح شي کومې وځي چې رئیس جمهور صاحب کړی دی وا هم په ځینې پاتې شوی ټوله ټول کې پاتې راغلي. لیکن زمونږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت باندې کجه کې د ولسوالۍ د زمینداور د صاحب محمد ولی همت استاذ سره په دماس کې ورور د عظمر د باندې کجه کې ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې د سلام یو انسان نصب دی یو خپل کورو ستار نه کې د بام سر د پورته نه سیاو بل چې د بام سر د پورته سی په نیم سات کې یو جنگ نه وری نو زما د مخابرات وزارت څخه د غوښتنې د درې سلو میاشتې کې د مرګ مشکل دی تر خدي سمې کې رویا تر دا غول کې خدای کوم شو مشکلات کې چې وخت مو یو ضرورت سی یا مو یو مریض په شار کې وسته مو د پیسیو څخه کار اخنو موږ څه ګټه وکړه که چیرې داسې شي د ولس لپاره مداخله یې شي تر دغه سمې کې او کوم د ځان لپاره یې شي نو موږ ټلیفونان وغورځو کښې بېږدو نو چې اوس که چیرې داسې شي دغه سلام شبکې موږ ته فعاله سي او موږ نور شبکو ته څه ضرورت لرو لکه بیا سیم دا نور شبکې وسلام په احترام
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه تاسو ته خبرو په دې هیله چې شکایتونه مو هم مسول چارواکي واوریاو ستونزو اوري ته مو هم مټې را ونغاړي مخکې مو د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ د ورځې په باب واورېد البته د یادونې وړ بولو چې نن د دې ورځې تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې به په دې اړه نور معلومات واورئ خو او سلیم محمد صالح په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي لدې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوري کړي عدلي راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیست غونډه کې وکړه د دې ډلې مشري افغانستان او هسپانیا کوي په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د محمد ولسوالی په زرغون شار کې تړل سوی شونځي بیا ته پرانستل سول د دوغه پنځو شونځیو دروازې د ازادي راډیو دراپورونو د خبرېدو نه وروسته پرانستل سول ځای اوسیدونکو شکایت کړی و چې دغه شونځي د دوی د استوګنې سیمو ته د پوستو د جوړېدو په اعتراض تړلی وو د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یوه پوسته مشکوکو وسلو حمله کړې په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په نوې دیلی کې خبرې کوي دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړې هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کانفرنس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي او د کرکټ د 2019 د کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي دوی مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماښین پر 2 بجو پیل شي
زهرو کاروان
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید د زهرو د کاروان یوی بلی ونیزي خبرونه ته موزه کرام الله کرام هر کله کوم د نن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیمې له هیوادونو غوښتل چې د نشي موادو په برخه کې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی اساس پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي
د کندوز ولایت پولیسو 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول د کندوز د امنی قماندانی ویاند انعام الدین رحمانی ازادې رادیو ته ویل د جوزا د میاشتې پر 28مه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز خر په بیلابیلو سیمو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 15 کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول لنیول شوي کسانو سره یو سلو شپږ لیټر الکولي مشروبات 15 کیلوګرامه هیروین او 8 ګرامه ټابلیټ کا ګولې هم ونیول شوې د پروان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشي مواد د قاچاغ پر مهال ونیول د پروان ولایت د امنیت قماندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې د جوزا د میاشتې پر 15مه نیټه د سالنګ ولسوالۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشي پر مهال د تیلو په یو ټانکر کې 10 کیلوګرامه چرس او په یو بل موټر کې 1 کیلوګرام تریاک ونیول په پام کې ودا نشي مواد د هیواد له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاغ کړي د دې نشي موادو په تور درې کسان هم نیول شوي دي لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې څه د پاسه نوي عملیات وکړل د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږ ورځو کې په تخار، کندوز، ننګرهار، کابل، هرات او دایکنډي ولایتونو کې څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې یو اندازه نشي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي.
تو کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور نوي عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ټنه تریاک، چرس، شیشه، جامد کیمیاوي مواد، الکولي مشروبات او د الکولو لپاره یو اندازه وراسته سوي کشمش نیولې او په دې تور یو سلو دوه کسان هم نیول سوي دي.
د یادونه ورده چې د دې عملیاتو په نتیجه کې له لوګر، دایکنډي او تخار ولایتونو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته ولېږل شول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت مقام رسنۍ ته لیږلي راغلي چې د جوزا د میاشتې پر شپږویشتمه نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په بهسودو، سرخرود او غنیخیل ولسوالیو کې د دریو بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې یو سل اته اویا کیلوګرامه چرس، لس کیلوګرامه هیروین او شپږ ګرامه شیشه نیولې ده. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور وه کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي درواورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د نشي موادو په برخه کې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي.
دا کیمیاوي مواد چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخليږي.
په یو بل راپور کې اوري چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره مؤثره ده.
موضوع چې حالت دلته ټول سمه ورځ نسته ګرنې کړي چې کور کې پروت یم سره په می ګروپ لګیږي دوه لاسو کې می سیروم ده.
دا چې نشه د انسان پر بولي سیستم سره ناوړه غیز لري په دې اړه له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه لرو.
د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت هم ویل کی.
د جنغه په نوم یو معتاد وای چې د خپلې ونډیوال لخوا په نشو اخته شو.
فلټر به وغورځول هغه موږ سلور پنځه دانی راغون نکړي او سرګړ بم دې ډک.
او دروانی خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به ووري چې درخانی ولی پولیسو ونیولا.
هم ورته وای چې د سل افغانۍ وا چارکا نو زه چار څه په بلا وهم دا خو نه تر دا د کومې پریدا.
دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سیمې ثبات په نشه یي موادو پورې تړلې ګڼي وړاندیز کوي چې باید ګاونډیان او د سیمې هیوادونه له افغان دولت سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ښاغلی محب په روسیه کې د اوفا لسم کنفرانس ته په خبرو کې ویل مافیایي ډلو د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال لپاره یو منظمه شبکه جوړه کړې او په دې شبکه کې ترهګر او قاچاق کوونکي په ګډه کار کوي. له بل خوا د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته په خبرو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
د اوفا لسم کانفرنس چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون جوړ شوی و، د نورو امنیتي مسایلو ترڅنګ د سیمې هیوادونو په کچه په ناامنۍ کې د نشه یي موادو ونډه هم وڅېړل سوه. د افغان حکومت امنیتي سلاکار حمدالله محب په دې کانفرنس کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو مبارزه او سرښندنې وستایلې او د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق یې د نړۍ امنیت ته یو ستر ګواښ او ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله. د افغانستان د امنیت شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل ښاغلی محب په سیمه کې د نشه یي موادو له کښت، تولید او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو د قاچاقو په برخه کې پر صادقانه مبارزه ټینګار وکړ.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد اوضاع افغانستان و منطقه
د افغانستان د ملی امنیت سلاکار د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه د خبرو ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه وبلله او ترهګر او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي د یوې سکې دوه مخونه وګڼل. د زیاته کړه چې ترهګر د نشه یي موادو له امله په کال کې په میلیونونه ډالر ترلاسه کوي چې باید ټول هیوادونه په ګډه مخ ونیسي.
تر دې وړاندې روسی چارواکو هم څو ځله په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید د ډیروالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د افغان حکومت د ملي امنیت مشاور دې اندېښنو ته په ځواب کې له ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د نشي موادو د تولید په مخنیوي کې باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو صادرات بند کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یا یو نامه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویلي چې افغان ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا افغانستان ته د زرو لیټرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپوه محمد عمر شیرزاد دا مني چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی، خو د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره په مبارزه کې رښتینی نه دي.
کوم مسؤلیت چې دوی تراجه کیږي د قاچاک او د کښت د مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي. یو شی همدغه کیمیاوي مواد چې د ایران د لارې راځي یا د نورو همسایه ملکونو د لارې افغانستان ته داخلېږي او هماغه مخدره مواد پروسس کیږي بیرته د افغانستان څخه خارجېږي. د افغانستان د حکومت سره داسې معلوم او ښکاره همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو لسو ورځو کې افغان ځواکونو د نشه یي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې 115 عملیات کړي چې په نتیجه کې 150 قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي او دغه ډول 4,978 ټنه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. په دې موادو کې ډیره برخه یې هغه کیمیاوي مواد ول چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د هیروینو جوړولو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي ول.
محمد استرنکو چې په روسیا کې د اوفا کانفرنس ته د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د وینا پاړې راپور راووروه. اوس په کورونو کې د معتادینو د علاج موضوع څیړو. له روغتیایي مرکزونو پرته په کورونو کې د معتادینو درملنه په نشو باندې د بیا اخته کېدو لامل ګرځي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل ځینې هغه کورنۍ چې د خپلو معتادینو احتیاط پټ ساتي د روغتیایي مرکزونو پر ځای په کورونو کې درملنه کوي. د دې کار په نتیجه کې د معتادینو د درملنې پړاوونه نه پوره کیږي او بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه د مرسلین ارسلا چمتو شوی راپور مسکا هوتاک وړاندې کوي.
کمال د کورنۍ مشر زوی دی چې نشه د نورو زیانونو تر څنګ د کورنۍ پر وړاندې د مسؤلیت حس فلج کړی او په کورنۍ کې اعتبار هم کم شوی دی. کمال موږ ته د هغې ورځې په اړه کیسه کوي چې کورنۍ په زنځیرونو تړلی او په زور په کور کې د نشه پرېښودلو ته اړ ایستلی وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې کله یو څوک د معتاد درملنه کوي باید کافي معلومات او مهارتونه ولري. له دې پرته پر خپل سر د درملو استعمال د معتادینو درملنه له ستونزو سره مخ کوي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادۍ راډیو ته وویل ځینې کورنۍ د شرم یا نورو عواملو له مخې نه غواړي خپل معتاد د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوځي.
د خنک مریض زیر شاور آب سرد است.
په کورونو کې معتاد په یخو اوبو لمبوي چې دا کار نه طبي او نه هم انساني او اخلاقي معیارونو سره برابر دی. کله چې موږ پر معتاد باندې نشه یي مواد بندو نو په هغه کې سندروم راځي. په دې صورت کې له بې خوبۍ، اسهال، خواګرزی او بدن له درد څخه نیولې بیا تر ذهني اختلالاتو پورې خبره رسیږي چې موږ د ځینو درملو په واسطه د دې اراضو درملنه کوو.
دا مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې د غیر دولتي مرکزونو ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره شپږتیا دولتي مرکزونه هم فعالیت کوي. ځینو معتادینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دې روغتیایي مرکزونو ته د مراجعې پر مهال منفي ځواب ترلاسه کړی او له همدې عملی بیرته خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د ابن سینا ضربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد درملنه یوازې د احتیاط پرېښودل نه دي، باید معتاد ورزش وکړي او د دې ترڅنګ تعلیمي او رواني فعالیتونه هم ولري چې په کورونو کې د دې اسانتیاو برابرول امکان نه لري.
احتیاط
یو مریضی ده نو دا کور کې تداوی کیږي چې د موادونه بیل شي، هغه زیانونه چې د نه پاتې ده، هغه اثرات چې د باندې پاتې ده، کوم هغه رواني تکلیفونه دي، چون هغه جسمي تکلیفونه دي، هغه باید یو شخص مدیر کې چې مسلکي وي، هغه مهارتونه باید د زده کړي چې د خپل نورمال ژوند مخکې ویسي. موادونه کیدای شي د بیل شي، اما د ریلپس چانس د بیا سکلو چانس ډېر بیخي زیات ده.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک کسان په مستقیم ډول نشه کوي. نو که د معتادینو دومره ډیر شمیر ته وګورو، ویلی شو چې د درملنې اوسني مرکزونه کفایت نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدلی شي. طبي ډاکټرانو وایي چې نشه د انسان بولي سیستم میکروبي کوي او آن دا چې بختورګي لکاره چوي. دا چې نشه ولې پر بولي سیستم ناوړه اغیز لري، دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولي سیستم ډېرې ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر فضل ربی معیار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر بولي سیستم کومې ناوړه اغیز لري.
د نشه یي توکو اغیزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي چې کېدای شي د لازمه تداوی په اثر بېرته اصلاح شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې چې هغه غیر قابل برگشتي اوږدمهاله وي، مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه هم ویل کېږي. مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي، یا په انګلیسي کې یو ټی آی ورته وایي.
ولی نشه پر بولی سیستم ناوړه غیزی لري؟
خپل د بولی سیستم حیثیت یو ونی لري. هر انسان لپاره لازمه مقدار او به نظر په اقلیم او نظر په فعالیت فزیکی لازمه مقدار او به ضرورتی چې بده باید واخلي. کوم وخت شخص په ملشی تو کې روږدکی، هغه لازمه مقدار او به نه اخیستل کی، یعنی د بولی سیستم هغه ونه چې د هغه او چیږي، او ځینې کسان د نشي تو کې د جنسي قابلیت لوړول په خاطر استفاده کوي، نو د بعضی جنسي انتانات د راتلو سبب هم کېدای شي.
ایا ټولې نشي پر بولي سیستم یو ډول ناوړه غیژ لري، او که ځینې زیاتې او ځینې کمې وي؟
کوم نشي توکي چې سیستم عصبي مرکزي هغه کم کار کوي، هغه نشي توکي د هایپوټنشن یا د فشار د تیرو سبب کوي، او بر علاوه هغه روی د کس لازم مایات نه اخلي. فلهازا کیدای شي د پښتورګو د ریټ فلټرشن د کمیدو سبب، او همدارنګه د عضلې استرخا یا د پښتورګو د استرخا سبب شي، چې په اول مرحله کې تریاک دي، د تریاک مشتقات هیروئین دي. د الکول هم د کم کار کولو تاثیر لري، ولی په دوهم مرحله کې د تاثیر منځ راځي. خو هغه نشه ای تو که چه ده سیستم عصبی فعالیت زیاده ای، اقل اکه انفیتامین او تاویل که ده تابلیت کپ و نامده ده موادی پا مقابل که ده تریاک مشتقات چه ده بیاد عصبی سیستم فعالیت کمه ای.
ده نوال اثرات لنشان سره تر څومره وقت پوری پاته وی؟
دا مربوط کی په اثرات چې سیستم بولی باندې مایستر دي، یعنی هغه اثرات چې برگشت پذیر او غیر برگشت باندې تقسیم میږي. هغه تاثیرات چې مثلا لنډمهاله وي، لکه بعضی انتانات لکه سوزاک در نوز امراض، د لازم آنتی بیوتیک په اخصل او د لازم مایات په اخصل سره د بین دي. خو هغه نور ناوړ اثرات چې غیر قابل برگشتي، هغه مثلا د کلیه یا د پښتورګو د کم کار کېدو باندې مسمادي، هغه غیر قابل برگشتي، فلاز شخص کولای شي پاینده کې بل پښتورګو ځانته پیوند کی، او یا بده کیس د لازم تا اخر عمر پورې بعد هیمودیالیز هغه امراضی چې مریض ته تا اخر عمر پورې یو پرابلم جوړی او یا د مرګ سبب کی، چې دا دوه واقع دی او مریض لپاره غیر قابل اجازه دی.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر بولی سیستم ډیر ناوړه اغیز لري؟
په عمومي ډول سره په ټولو عمرو کې نظر په مخه د مایاتو د ناخصلو او د محیط ملاوس په اثر په ټولو عمرو کې تاثیرات لري. خو په ځوانانو کې غیر دې چې د دوی د پښتورګو د فلټرشن چې ترکته کوي او هغوی په عدم کفایه باندې اخته کوي، بر علاوه د دغه اشخاص اکثرا د جنسي طاقت لوړو په خاطر باندې د مواد استفاده کوي چې د باولي سیستم د انتوناتو د سبب کېدای شي، لکه ځینې سیفلیسي امراض دي او یا کېدای شي پاینده کې HIV وي او همداسه کېدای شي چې بعض نور امراض دوی ته ځواني عمر کې پیدا شي.
ډاکټر فضل ربی معیار چې زموږ همکار محمد یاس ترنک ورسره مرکه کوله، خاغلی معیار وویل چې نشه د انسان باولي سیستم ته زیان رسوي او پښتورګي خو بیخي لمنځه غورځوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو، اوس هم د خاطري وارده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جناغه په دیار لسکلنۍ کې په نشو وخت شو، څنګه چې د پلار مشر زویونو د کور مسولیت هم ورتر غاړي وو باید کاری کړای وای. جناغه لا کوچنیو چې په کوڅو کې به کباړی شیان راټولول او بیا به په بازار کې خرڅول، دغه ډول د خښتو په بټیو کې هم کار کړی دی. خدای چې جناغه ولی او څنګه په نشو وخت شو او بیا د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړی ده.
واړو پلار مو ډیر کمزور دی، وړکی توب نم کبار راغونډ کبار نه بیا د بټۍ کار ته وتو، بټۍ کار نه بس لګی او تر اوسه پورې یو 28 کاله مې عمر دی او 15 کاله نه په دې عمل لوړېدلی یم. دیار لسکال کیږي سوار لس چې عمل کوم او وسم نه بټی کار کو نه خختو شپې 2 یو بجه را پاسو نو تر مازیګر پورې لګیو. دا یو مرګره د ما جعفر وسم پنګرار کې د تبازه تلم راتلم نه کوي، اسونو کاروبار م کو وسونه مغشتل خرڅول او هغه د 6 کله نو یو ورځ ماته ویلونی صدا یو دم دوه لګو لاغ نه چې پیرا وړم نو تر وسه پورې د 6 مینا کال کیږي یو وس کله او 4 خو د سوار لسکال نس کما چار سودا شي د شپې به کار تر وته موږ نه خو مشران ول کنه انور خلک دوی به عمل کو پلټر به غرزول هغه موږ 15 دانی راغون نکړي او سرګړ بم ته ډک نو بیا غی نه پیرا وړي دو او خدای خبرې دی ما ډیره خزوانی ول هډیره خباړی می ول تاثیر را باندې سکړه شي نیم نه امبرخه او چې عملونه کما کار نشم کوي لاسونو نه بنګړي جوړ دی مخکې و مې لاس نه لاګوتې د سینې تاوی دا ګوروس په ګوته ورسپړې یو مخکې ودا غسیو اډوګه مې مراته ختم کړه دا غوخه مې خو بيخي ختمه کړه دا 15 کیلو ما اوس یو د وکم 50 کیلو پاتې هم پاساب خو مې دومره تاثیر کړي چې پلار د بم مې کنځا کولی مور ته مې کولی خور ته مې کولی ورور ته مې کولی کړه چې دا نشینه مخکې چا سره ګرځیدلې ما چا سره لوي شوې ما نو غوي ما نډیر خوشاله شو اوس مې ګوري ډیر سخه پشي راته مخ کې څنګه وي وسنګي ا پیزا خو مې داسې کمزورې شوې دا چې قدرته وې ما شي ډیر سبق مې ویلې اوس پالب به داسې خاص نه پويګم دومره مې پیزا خراب ده یاره الله مې دینه خطا کوي د 15 کونه مې ډیر مصرف کړي ما کار سم مسلور 15 سان مې چلول بټي کې نسوار لس 15000 کار په مې د ورځې کوم 2500 ادا براته د ورځې پاتې کې دي مور مې را ته دومره جړلې دي چې د حد نه سیوا نه مې دا منلی پلار مې جړلی نه مې دې منلی کورنۍ مې جړلی بچو مې جړلی دي خو اوس مې ته نظر سخت موړ دی خو نه پوهېدم او نه مې مزغو داسې کار کوو چې یاره دا داسې خرابه لاره ده یا دې د مزغو نه خلاصوي یا دې د وجدان نه خلاصوي یا دې وجود نه خلاصوي نیم اډوکې مې نه دی پاتې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د تیر په چیر استاسي لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې میرمن درخانی اچار جوړوي، اچاري خ بازار لري، هر ورځ کورته لزګونه خلک ورزي او اچار زیني رانيسي خو یو ورځ د کور دروازه ټکیږي کله چې دا وروزی نګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي، پولیس سام د لاسه د درخانه لاسونه ورتړي او لزان سره د پولیسو قومندانۍ طبيعي دا چې درخانه ولی پولیس ونی ولا اصل کیسه صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې ورو چی زموږ همکار عبد النافع همت چمتو کړی دا.
اکرام لالا تو کوئی وپوری را کرنن دیر خماریم
منصیر جانا وای چه جرنده ده سوال پو بون نو چلیگی
تر څو په پوره لنور څخه په سوال غواړي واشه راوي نسا
کنی را نیوان و زای را معلوم و استا څخه مې نه غوښتل
پخوا دې چېرې را نیول
پخوا مې د سګرېټو په یوه کوکه کې را نیول خو څو ورځې کېږي چې هغه کوکه تر نن ده ته یې چېرې را نیسې ما ته هم ځای را وښیه
زمونږ کور خو به دې لیدلی وي
هو لیدلی مې دی
زمونږ تر کور چې مخ په قبله لاړ شي څلورمه سا دروازه ده
ښه بیا څه وکړم
دا دروازه به وټکوي
ښه بیا
په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنګ توړۍ نومېږي د دروازې له چا څخه به درغه کې چې څوک یې
ښه زه به څه ورته ووایم
ته به ورته ووایې چې د سلو افغانیو اچار راکړه
نو زه اچار څه په بلا وهم تا ما عجیبه خبرې کوې
صبر وکړه زورهوره د خدای تر داده خو مې پرېږده
ښه سمه ده کیسه کوه
دا بوډۍ هم اچار خرڅوي او هم روي د اچارو لپاره هم خلک ورځي خو ته به ورته ووایې چې سپین اچار راکړه چې سره مرچ پکې نه وي
سپین اچار څه مانا
سپین اچار یې شفر دی کله چې د سپینو اچارو ورته ووایې بوډۍ خپله پوهېږي چې ته یې روین واړې بس هغه دی چې په کڅوړه کې اچار درکوي
نو زه اچار څه کوم
ته خو غوږ شه چې زه دې پوه کړم که نه
ښه سمه ده دا دی غوږ یم
د اچارو په کڅوړه کې یو وړوکی بوتل دی
بوتل دې څه شی دی
بوتل کې هیروین دی دا کور سم دی هیروینو ګودام دی ګودام شاوخوا ټول عملیات لامدې بوډۍ څخه هیروین اخلي
څومره ښه بس همدا اوس ورځم
خو ګوره یوې خبرې ته دې پام وي
کومې خبرې ته
اول په کوڅه کې شاوخوا وګوره چې پولیس نه وي
سمه ده
بس دا چې ځان ښه دروند وښیه باید خلک پوه نه شي چې ته عملي یې ټول خلک د سمو خلکو په لباس کې ورځي او هیروین ځنې رانیسي
بې غمه اوسه هغه چپلونه مې زده دي بې له هغه هم یوه ورځ له ځانه مسافر بله ورځ ملا بله ورځ له ځانه دولتي مامور جوړوم بس همدا اوس ورځم زه نو ولاړم
په مخه دې ښه
زرغونی جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړو ته له کوخه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوسه قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلې ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک یې
ادې لږه چار غواړم
څومره اچار غواړې
د سلو افغانو اچار غواړم
خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننه وځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
دا دې بیا چار واخله
لاسونه خوته کې چې ونه خوځېږي
تاسې څوک یاست
موږ پولیس یو پام چې ونه خوځېږي که نه ولم دی مخکې شه درځه کور ته دی
دا مخکې کېږم
د دېوالې کوټې ته درځه
دغه د چرګانو کوټه ده دا مرداره کوټه څه کوي نور کور ته راشي کوي
نشه یي مواد هم مردار شی دي خامخا به دې په دې همداسې مردار ځای کې پټ کړي وي
نه نه نشته دا دې وګوره هېڅ هم نشته یوازې څو چرګې دي او بس
دا څه شی دی؟
دا چې چرګانو دانه ده
خپله خو بې عقله یې پر پولیسو دې هم د بې عقلانو ګمان کړی ده څه فکر کوي چې موږ یې روي نه او د چرګانو دانه نه پېژنو؟ چپ شه، ډېر خبرې مه کوه. خمندان صاحب،
بله،
ایروین مې پیدا کړل.
آفرین، بس دا بوډۍ لاس تړلې راوباسه چې قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده، هله زه کوه مخکې شه. څه مشر میږي چې په دې سپین سر نشهیي مواد خرڅوي او ځوانان په نشو اخته کوي؟ ډېرې خبرې مه کوه مخکې شه.
درنو اوریدونکو او د زهرو کاروان د خبرونې درنو مینوالو د دیونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.